په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي اور.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د نواز شریف د خلاصون ضمانت منظور کړ. په بلوچستان کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي او اروپایي ټولنه وایي د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د خلاصون ضمانت منظور کړ. نن د چیف جسټیس آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه دا پریکړه د نواز شریف د وکیل لخوا د ضمانت پر درخواست واورول. د نواز شریف وکیل خواجه عارف سپریم کورټ ته خواست کړی و چې د هغه د موکل روغتیایي حالت ښه نه دی، نو پر طبي بنیاد دی د اتو اونیو لپاره په ضمانت خوشي کړل سي. د سپریم کورټ په پریکړه کې ویل شوي چې نواز شریف په دې دوران کې بهر هیواد ته سفر نشي کولای او په هیواد کې دننه دي درملنه وکړي. پرخواته ضمانت د موده غځېدلی هم سي او که اړتیا وي نو له هایکورټ سره دې تماس ونیول سي. د 2013 کال د ډسمبر پر 24مه نواز شریف د احتساب عدالت په الازیزیا سټیل ملز کیس کې د 9 کلونو د بند سزا ورولې وه او نوموړی د لاهور په کوټ لکپت جیل کې بندي و. د بلوچستان پولیس وایي نن سهار د لولۍ په ناصر آباد سیمه کې پر یو کور د چاپې پر مهال څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي چې یوه پکې ښځه ده. د لولۍ پولیس مرستیال مشر عطا رحمان نن مشال راډیو ته وویل چې دغو څلورو کسانو په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول چې له کبله یې څلور امنیتي سرتیري هم زخمیان شول. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لولۍ کې پر اف سي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. بلخوا د مارچ له 20مې راهیسې په سنځاوي سیمه کې د پښتنو احتجاج هم روان دی. دوی وایي د مخ پر زیاتېدونکي ناامنۍ د مخنیوي نه کولو له وجې دي په امنیتي ځواکونو کې بدلون وسي او ځینې کسان دي دندو لری کړل سي. د راپور تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له طالبانو سره پلان سوی یو ملاقات د افغان حکومت تر نیوکو وروسته ترسره نه کړ. د راپور تر مخه د ملاقات په فبروري کې په اسلام آباد کې دونکی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون او ډان رسپانو ویلي چې عمران خان په اسلام آباد کې ځینو مشرانو خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې خبرې یوازې هغه وخت بریالي کېدای سي چې هلته عبوري حکومت رامنځته سي. تر اوسه افغان چارواکو د عمران خان د دې تازه خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د موقت حکومت رامنځته کېدل په سختۍ سره رد کړی دی. د پاکستان لپاره د نړیوال مالی صندوق IMF مشر ارنیسټو رامریز ریګو نن په اسلام آباد کې له ځای چارواکو سره ګوري. په اسلام آباد کې د IMF دفتر نن مشال رادیو ته تایید کړی چې د ریګو په ملاقاتونو کې به د قرض پر هغه پروګرام بحث وسي چې پاکستان غوښتی دی. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر 15 میاشتې مخکې ویلي وای چې د پیسو ارزښت او اقتصاد سم ساتلو لپاره د پیسو له نړیوال مالی صندوق څخه 6000 ډالر غواړي، خو هغوی ورته ځینې شرطونه وړاندې کړي چې پکې د بجلی او ګیس نرخونه زیاتول شامل دي. بلخوا پاکستان لپاره اتحادیه سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، سیمه ییزو حالاتو او تجارت زیاتولو خبرې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي مسایلو لپاره ځانګړي استازي فدریکا مغیرینی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر ملاقات وروسته وویل چې له پاکستان سره به د سخت دریځو ډلو خلاف په کار کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشي په دغه شریکې خبري غونډه کې وویل چې د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو او نړیوالو غیر سرکاري ادارو د کار په اړه د اروپایي ټولنې استازو ته د اندېښنو لرې کولو لپاره قانع کوونکي معلومات ورکړي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میافتخار حسین وایي د ده د زوی په وژنه کې تورن کس په مردان کې د ترهګریز د عدالت د ضمانت اپیل کړی چې د ده په وینا باید منظور نه سي. نوموړي پر مشال راډیو ته وویل چې پر ده د روغې کولو لپاره فشار دی، خو په وینا یې چې نه به په شا کېږي او قاتل ته پانسې غواړي.
زه به اوس په دې سلسله کې د وکیلانو ځان ته یو ټیم جوړوم. دا کیس په چې کوم دی نو باضابطه طور کوو. دا به دا راباندې چولی کېږي چې دا خلک خطرناک دي چې څنګه ستا زوی ویشتو، نو داسې به تا ته هم خطر وي. نو د دې سره مطلب دی ډېر مطلب داسې رویه مه ساته چې تا ته مشکلات جوړ شي. نو دا چې کوم خلک سمن روړي او کوم خل راځي ای راته داسې وایي.
وسلوالو د میافتخار حسین زوی راشد حسین په 2010 کال کې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې وژلی و. د دې بریزې مواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. په 2010 کال کې پولیسو یو کس په دې تور ونیوي او رسنیو ته یې وویل چې دغه سړي د راشد حسین په وژنې اعتراف کړی دی. خبرونه لمشال رادیو خوري د روپي ټولین د بهرني سیاست مشري فدریکا مغيري نیوای چې د سول رواني هڅې د افغانستان لپاره یو فرصت دی. نو ورنن په کابل کې افغان لسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې دوی د سول په حق له روانو حل ځلو نتایج ته پته مدي. میرمن مغيري نه زیاته کړې چې د سول پر روانو هڅو کې اور بند ډیر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسی. هغه همدارز ویل چې سول باید افغانانو په مشري او مالکیت وي. خدای هم څرګند کړ چې امریکا تر روسیا او چین تر ایران پورې باید ټول هیوادونه په سول کې مثبت رول ولوبوي. پر دې مهال ولسمشر غني وویل چې د افغانستان 40 کلن بحران باید په ښه مدیریت سره پای ته ورسیږي تر څو رامنځته سوی فرصت د بل جنګ او بحران سبب ونه ګرځي.
فرصت دا دی چې هغه بحرانونه چې 40 کاله دوام کړی وو باید پای ټکي ته ورسیږي. او له دې نظر نه لومړی له تاسو نه د افغانستان د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو له ملاتړ نه موږ سخت درکلی کړو.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا به دا وروستیو کې څو ځلې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه کومې نتیجې مخې ته نه دي راوتلې. په فلسطین کې د حماس لخوا اداره کېدونکو سیمو څخه د راکټونو تر ویشتل کېدو وروسته اسرائیلو پرون پر غزې بمباري کړې او سرحد ته نور پوځیان لېږلي دي. پرون د راکټونو د برید په تل ابیب کې 8 اسرائیلیان ټپیان کړل. په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ځوابي کاروایي کې 15 فلسطینیان ټپي شوي دي. حماس ډلې په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیلو د بمباري هدف د دوی مشر اسماعیل هانیه و چې شای تر برید مخکې له سیمې ایستل شوی و. په همدې حال کې پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګولان پر لوړو د اسرائیل ملکیت په رسمي توګه ومانه. د لوړو غرونو دا سیمه د 1980 کال په جګړه کې اسرائیل له شام څخه نیولې وه. او د برتانیې د پارلمان غړو له اروپا اتحادیې څخه د دې هېواد د وتلو بهیر په خپل واک اخیستلو لپاره رای واچولې. پرون په یو بېساري کار سره د پارلمان غړو د 302 رایو په مقابله کې د 309 رایو پاچولو سره له حکومت څخه د دې چارې واک خپل کړ. اوس به د پارلمان غړي له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د برتانیې د وزیر اعظم تیریزا می د پلان بدل موندلو لپاره د مارچ پر 8 په څو وړاندیزونو رای اچوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 140 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 130 روپۍ او 80 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 45 پیسې او 38 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 پیسې او 30 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 303 ایراني ریال په پاکستانی روپی اخستې کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې وریځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 9 شي. په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 ډیګري سنتي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان سپریم کورټ نن دغه واده په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه درخواست منزور کړل چې د خپل علاج لپاره د ضمانت غوښتنه پکې کړې و. د بلوچستان پولیسو ویلي په لورلای کې نن څلور مشکوک وسلوال وژل دي. د اروپای ټولنې چارواکو پرون په اسلام آباد کې له پاکستانیو هغو سره پر ترهګرۍ ضد او امنیتی موضوعاتو خبرې وکړې. د چارویو شنونکي وایي په پاکستان کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد حکومت اقدامات د تسلۍ وړ نه دي.
دا اعلانات وکړي دې تنظیمونو ته دومره ټایم ملاو شي چې هغوی خپل دا اساسي اکاؤنټس وغیرہ چې کوم دي هغه بس دې ته انتقال کړي.
پرون د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې ځایي خلکو د کورم تنګي ډیم جوړېدو پر ضد مظاهره وکړه. او د دې اونۍ په مشال ریډوي مجله کې پر ټولنیزو مسلو او دغو پر حل لارو د خزینه لیکوالو شاعرانو او سندرغاړو خبرې اوري.
د تعلیم په خوا د خلکو دغه ډیر کم دی چې شزې دي هغه ته په دا باندې کې ډیر دغه نه ورتي.
هله د مشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان سپریم کورٹ یو درې کسیز بنچ نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه درخواست منظور کړ چې د علاج لپاره د اتو هفتو د ضمانت غوښتنه پکې کړې و. دا درخواست تر دې مخکې د اسلام آباد های کورٹ رد کړو. سپریم کورٹ نن پریکړه وکړه چې نواز شریف د علاج لپاره د شپږو هفتو په ضمانت خوشی شي. احمد الله معلومات راکوي.
نن د نهه پورس د سپریم کورٹ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ نواز شریف د شپږو اونو لپاره په ضمانت د خوشی کولو امر وکړو او وینا یې وه چې نوموړی د پاکستان کم هسپتال یا ډاکټر نه علاج کول غواړي نو ورته اجازه ده، خو د نواز شریف د ملک نه بهر پتلو به بندیز وي. عدالت په خپل مختصره فیصله کې ویلي که نواز شریف د خپل ضمانت موده غزول غواړي نو دې لړکې به ورته های کورٹ سره رجوع کول وي. د سپریم کورٹ ودانۍ نه بهر د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازي او یو شمېر کارکنان موجود وو او د عدالت په فیصله د خوشحالی سرګندونه وکړه. د مسلم لیگ نون استازي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مطبوعاتو ته وویل له عدالت یې همداشان فیصله تمه لرله ځکه چې همیشه سیاست د ملک د ګټې لپاره کړی دی. زمنګ د دې اپیل ډومبۍ ترجیح همدا وا چې نواز شریف صاحب ته د علاج سہولت ترلاسه شي. د پنجاب او وفاقي حکومتونو د کوششونو باوجود عدالت نوموړي ته د علاج اسانتیاوي ورکړي. نن دا خبره پر ریکارډ راغله او عدالت هم ومنله چې د نواز شریف صاحب صحت ښه نه دی نو ځکه یې ورله د شپږو اونو لپاره ضمانت منظور کړو او موږ پر امید یو چې د اپیل دوران به هم عدالت نوموړي ته اسانتیاوي ورکړي. له دې وړاندې د فروری په 15مه اسلام آباد های کورټ د نواز شریف په طبي بنیادونو د ضمانت درخواست پر ردولو سره په خپل فیصله کې ویلي ول د بند دوران نوموړي ته د علاج پوره سہولتونه حاصل دي نو ضمانت نشي ورکولی. خو د اسلام آباد های کورټ دا فیصله د نواز شریف وکیل خواجه حارث پر روانه میاشت کې په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و. د تیر کال دسمبر په 23مه د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز سٹیل مل قضیه کې د وو کالو بند او جرمانې سزا واوروله. د کم ورستو چې نوموړی ډومبۍ د پینډۍ اډیالې زندان او له هغې وروستو د لاهور کورټ لکپت جیل ته واستولی شو.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي موجوده حکومت د نیب په ذریعه د پخوانی امیر پرویز مشرف پالیسۍ جاری ساتلی او دغه پالیسۍ یا دغه چارې د سیاسي انتقام لپاره کاروي. د نوموړي په خبره پاکستان وګړو ته معلومه ده چې دا حکومت درغلیو له لارې جوړ شوی دی. د چارو پوهان بیا وایي پاکستان پیپلز ګوند پر وفاقي حکومت د فشار اچولو لپاره احتجاجونه کوي او ځکه نو مرکزی حکومت هم باید خپل پالیسیو ته بیا کتنو کی او خپل لار سم کی. د سراج ظهیر رپورټ ورو
د نهي په سهار د کراچۍ کینټ ریلوي سټېشن څخه شروع شوې ټرین مارچ ته خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو ویل ځنی قوتونو نو غوښتل چې د بټون وسه پارلیمان ته راشي. نو په دا غرض یې تیر کال د جولای په میاش کې په ټول ټاکرو کې د تاریخ بدترین درغلي کړې. بلاول بټو د کراچۍ په لانډي سټېشن کې کارکونانو ته خپل وینا کې وی دیوی پټول ټاکنو کې د تاریخ بدترین درغلی کړې شوی. رسنی هم د بدترین سنسرشپ سره مخ شوی او ډیر تاوان یې ورته رسولي. په پنجاب کې پولیسو زموږ لار ونیوه او په پېښور کې موږ د کور بهر نه پریښودو او موږ یې کمپاین ته هم پرې نه خودو. د مشال ریډیو سره خبرو کې پکوټه کې خبريال او د سیاسي چارو تجزیه کار سیدلی شاه ویل د حکومت ځینې تیروتنې دي چې پر ضد یې مخالف ګوندونه راپاسي دي او په حکومت فشار اچوي.
فشار ولی ولی حکومت هم دا وخت د ډیرو مشکلات سره مخامخ دی. بلاول بوټو چې کومې نن نیوکې وکړلې پر نه باندې ابدارو باندې خو یقینا دا د حکومت لپاره د تشویش خبره ده.
د بلاول بوټو په مشرۍ دا ټرین مارچ د کراچۍ څخه لاړکانی ته روان شوه او په دې مقابله په 15 ځایونو کې بلاول بوټو خپل کارکونانو ته خطاب کوي. د نهې په ماخام به دا کاروان یا ټرین مارچ بنظیر آباد یا نواب شاه ته رسی او هلته به شپتی روي او د شروع په سهار به د سند خار لاړکانی لپاره روانيږي. بلپلو د اطلاعات او وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټوئیټر پیغام کې د بلاول بټو په ټرین مارچ نیوکی کړي او لیکلي نن د کراچۍ نه د دنیا لومړی پلار بچاو مارچ پیل شو او دا ولنې تحریک ته چې درغلیو ته قانوني تحفظ ورکول لپاره شروع کړي شو. یاد دی د مارچ په 6مه نیټه بلاول بټو په اسلام آباد کې د احتساب کمی ادارې نیب ته وړاندې شو چې په نوموړي او پلار آصف علي زرداری کوم تورونه لګیدلی چې دا غي جواب ورکړي. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په بلوچستان کې پولیس چارواکو ویلي نن سهار د لورلای په ناصر آباد سیمه کې پولیسو پر یو کور چاپه وهلې او څلور مشکوک وسله والی وژلي دي. په وژل شو کې یوه ښځه هم شامل ده. چارواکو زیاته کړې د عملیاتو پر مهال څلور امنیتي سرتیري هم زخمیان شوي دي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
په لورلای کې نن سهار د امنیتي سرتیرو له لوري په کلي نصر آباد کې د شک پر بنسټ باندې پر یو کور باندې چاپه اول شوی ده. د پولیسو په وینا چې د چاپې پر مهال دغه کور څخه پر پولیسو باندې ټکان وسول چې له امله یې څلور پولیس والا ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه په لورلای کې و سی ایم ایچ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. پر دې مهال د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ ډزې روانې وې چې څه ساعت وروسته په دغه کور کې چاودنې وسوې. د کوم ژغ چې تر لرې لرې پورې واورېدل شو چې له امله په خلکو کې ویره خپره شوه. د لورلای د پولیسو په وینا چې د عملیاتو پر مهال دغه وسلوالو کسانو خپل ځانونه وروسته په چاودېدونکو موادو والوزول. په دې اړه په لورلای کې د پولیسو مرستیال مشر ای اس پی اتاورمان څه کړی له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې په وزل شوو وسلوالو کې یوه میرمنه هم شامله وه. د نوموړي په وینا چې د پیښې له امله هغه کور هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. دغه ډول دوی د پیښې د ځای څخه وړه غټه وسله او نور چاودېدونکي مواد هم موندلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی.
یار خالی زخمیان دي څلور پنځه کسان دغه پکې نشته.
او د خودکش څو څه؟
څلور
خودکش. په هغه کې یوه زنانه وه؟
هو.
او دا په ناصر آباد کې پر مدرسه باندې او کور وسه؟
نه کور او مدرسه نه وه.
نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې د وزل شوو کسانو په اړه تر اوسه دوی څه نسي ویلی چې دغه کسان څوک وو او د کوم ځای څخه راغلي وو، ځکه چې په کوم کور کې دا پیښه شوې ده هغه دوی په کرایه نیولی وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په لورلای کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې پر پولیسو او سرحدي عسکرو باندې بېلابېل بریدونه شوي دي. د جنوري د میاشتې په وروستۍ اونیو کې د پولیسو د ډي آی جي د دفتر پر ودانۍ باندې د ځانمرګي برید په نتیجه کې نه کسان وژل شوي وو او د شلو څخه زیات نور ټپیان شوي وو. په نو کسانو کې وو پولیس والا شامل وو. د دې وروسته پر سرحدي عسکرو باندې هم ډزې شوي وې چې په نتیجه کې امنیت ساتونکو ادارو نن په کلي نصر آباد کې دغه عملیات ترسره کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
پاکستان او اروپای ټولنې پر دوه اړخیز تجارتي د سیمې پر امنیتي او د افغانستان له روغې جوړې سره پر تړلو موضوعاتو خبرې کړې دي. دا خبرې اسلام آباد ته د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو استازي فدریکا مغرینی د پرونی سفر پر مهال شوې دي. دواړو غاړو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه ټینګار کړی دی. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د بهرنیو چارو لپاره د یورپی یونین ځانګړي استازي فدریکا مغرینی د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. هغه په همدغه ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د ترګري زپل په خپل د پاکستان لپاره په ګټه دي.
ماته د اغو ګامونو په اړه معلومات راکړل شول چې پاکستان له ترګرو د فعالیتونو د چیلنج سره مقابله لپاره اغستی دي. ما ورته وویل چې موږ در سره د ترګرو او سختریزو ډلو د زپل لپاره په کاروایی کې ځکه ملاتړی یو چې دا د سیمې د ثبات او په خپل د پاکستان لپاره خکار دی.
پاکستان دا بهال د ترګرو د پیسو سرچینو نه بندولو لوجه د تورو پیسو د مخنیوي نړیواله ادارې اف ای ټی اف په خړلس کې دی. د ځینو راپورونو تر مخه که پاکستان په دې اړه د ډاډ وړ کار ونه کړي نو تر سپتمبر پورې په تور لیست کې اچول کېدای شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مارچ په 15مه د فدریکا مغرینی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې ځواب کړې دي.
shared with the high representative
ma da mogherini sara da FATF pa hakla da pakistan nazar aw akhisto gamuno pada malumat sharik kral che mug da nadiwali tholane pa makh ki da khpalo zimawari da pura kaul la para sakau ما ور سره تره غریزت قامی اکشن پلان پړه هم خبري وکړه ما په پاکستان کې د نړیوالو غیر سرکاري ادارو په کار کې د خندونو د ګنګوسو او حقیقت پړه وضاحت ورکړ هله لرم چې په دې اړه موجود اندېښنې جواب شوی خوښه پنځه یو نړیوالې غیر سرکاري ادارې رجسٹرډ شوی او په کار یې فایل کړی دی
پاکستان په 2018 او 2013 کلو کې په ځینو هغو غیر سرکاري ادارو بندیز ولګو چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي دلیل یې دا راوړ چې د فندونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی نړیوالې ټولنې پر دې کار تنقید کړی و په همدې حال کې د تورو پیسو د مینځلو یا منی لانډرینګ او ترهګرو مالی مرستو څارونکي اداره ایف ای ټی ایف چارواکي د مارچ په 15مه اسلام آباد ته ورغلي او د سما ټلویزیون د یو راپور تر مخه باندې چهارشنبه تر ورځې پورې د پاکستانی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې آیا د سختدریزو ډلو د مالی سرچینو بندولو لپاره پوره ګامونه اخیستي او کنه څېړونکی ډاکټر محمد تقی وايي پاکستان باید د وسلوالو ډلو خلاف داسې ګامونه والی چې ښکارا او اوږدمهاله وي
داسې ګامونه وي چې هغه ویریفایبل وي کنه اوس په پاکستان کې خبرې کړې دي چې موږ د فلانې تنظیم بند کړو فلانې دفتر بند کړو اکاونټ جام شو د فلانې اکاونټ جام شو دا خو ویریفایبل سيزونه اکثر ځکه نه وي چې دا اعلاناتو کې د تنظیمونو ته دومره ټایم ملو شي چې هغوی خپل دا اساسي اکاونټس وغیرہ چې کوم دي هغه بس دی ته انتقال کړي دغه سی یو تنظیم په بل نوم باندې وچلیږي دا تاسو مخکې دا 2002 کې داسې شوې دي یا 2005 کې داسې شوې دي نو تر څو چې دا پالیسي کې بدلون نه نو دغه خو عملي ګامونه هیڅ مطلب هم نشته او هغه صحیح هم نه
د ایف ای ٹی ایف د ویب سټ تر وخه په تور لیست کې چول کېدل په دې معنی دی چې یو ملک همکاري نه کوي او له همدې کبله په هیواد کې سرمایه‌کاری نه کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبره دوی ورته د اقتصاد بحالولو لپاره دا بحال ډیر ضرورت لري
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د شمالي وزیرستان په شبه تحصیل کې پرون ځای ولست کرم تنګي ډیم یا بند جوړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه دوی د لکه وکړه چې حکومت یې غوښتنه ونه مني نو خپل احتجاج بلا پسې پراخ کړي د سیمې خلک دریز درې چې د بند له جوړېدو سره به د دوی ځمکې په اوبو کې ډوبې شي دوی په خبره حکومت د سیمې د پرمختیا لپاره متبادلې یا بدیلې لارې چارې ولټوي حکومت بیا ویلي یا حکومتي چارواکو ویلي د کرم تنګي بند په جوړولو کې به د سیمې د اوسیدونکو سلا مشورې په پام کې نیسي عمر وزیر تفصیل راکوي
شمالی وزیرستان کابل خیل قبیله 13 ورځ شوا کې د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړي او شوا سپینوام سړک د ټریفیک پر مخ تړلې وو دوی وویل چې کرم تنګي ډیم د نه جوړولو ورسره بیا بیا ژمنه او یقین دهانۍ ورکړل شوه خو د غلطه بیا هم فیسټو یعنی کرم تنګي بند تړلو لپاره تیاری نیول شوه ریاض خان وایي دا دوی شناخت ختمیږي او لسیمه ورکیږي که دغه بند وتړل شي
موږ ته وایو چې سوپر تاسو دا کار نه بند کړئ تر دې پورې به موږ دا احتجاج شروع کړو تر دې سره موږ شناخت ختمیږي دا موږ خپل جایداد ار څه سیستم ختم کیږي دا تحصیل کې 4 لک باندې دا ټول ار څه سیستم ختم کیږي دې دین نه دلته نور دره وسایل دي چې دې دین نه زیاته فائدہ ده او بس یو دل دې په دې دین په څیر کې دلی دي دا جیدا دونه ټول سیستم تبا کیږي دې سره موږ په لکه کې آئل او ګیس دا الریډي وا ګیس لا خپل نه لګیا دا کامیاب هي دا
سلطان فقیر وای دولت ور سره بیا بیا ژمنه کړي خو خپل وعده نه پوره کوي
مخ په څوره درنه وکړل گورنر ته ورغلی چې بول چې تاسو خپه کړئ ما چې تاسو ناراضي وای میزو دا ډم بالکل نه جوړاوی یس دا روډ میز دا ته بند کړای دی چې د ایسا پره خو د میز لوړ څوک ور وینا د ایس 1 بلی میز آتا دے سستو نمبر کڑائی دے سپر دے دے دنگ دے دم دے بنیاد نا لوسن ولائی نوی دے نوی لور نوی دے اگا پرو دے میز دا احتجاج جاری وی دے ماری گیس والا ور پرزدی سا دے تنگ دم ولائی چا دا سپتلا سکول نا دے وابدے ولائی پیسی خوری یہ چک پا کبل خیل کے ندائی روزی
کورم تنگی دم فیزوان باندے 2018 کال کے کار پیل شوی چا دا غیل پارا وابدہ تا یو ایس اے آئی ڈی اتنیم ارب روپے ہم ورکڑے خو کورم تنگی ڈیم فیس ٹو مکمل بند تڑلو پاڑا دولتی واکمنو پا بیا بیا ویلی چه زائی و لس پیرازانوی نو دغه بند نتڑی روان میاشتے پنا همانیتا خیبر پشتونخوا وزیرالا او وفاقی وزیر مراد سعید هم وزیرستان کے جلسہ تا پوینا کے ویلی ول چه دا زائی و لس دخوخ بغیر با یاد ڈیم نتڑل کی جی شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی غڑے محسین داوڑ وڑاندے مشال تا پخپل مرکا کے ویلی چه دا یاد بند تڑلو پرزے دیے پا پارلیمان کے درخواست جمع کڑے او دولت دا غلطا پا متبادلو دا سے منصوبو کار وکڑی چه دا ولس پا گٹا بی دش پی تزرو وزیرو پا ناما جرگے ہم صوب رزی وڑاندے تحصیل شوا کے دا یاد بند تڑلو پرزید لو یا جلسہ کڑے وا کورم تنگی ڈیم ڈیرا پخوانے منصوبہ دا چه 2008 کال کے سرتا رسیدون کے وو خود ازائی ولس دا مخالفت پا وجہ لا ہم پی کار ندے پیل شوے او دا غلطا ولس وائی یاد بند تڑلو سارا ٹول تحصیل پو بڑو بیجی نو کلائے ہم تڑلو تا تیار ندی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونا او تبصرے
د سولی نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پر
کرخه اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
که څه هم د پاکستان وزیر اعظم پسین صوبه کې د هغه دوه هندو خويندو د مبینه تختونی په زور د ودولو پیښې نوټس اخیستی خو دوی کورنۍ وایي چې د جنکو په مدل کېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی پر سوشل میډیا داسې ویډیو خپره شوې چې دغه جنکو پلار د احتجاج په توګه کوشش کوي چې ځان ته اور ولګوي بشیر ګواخ رپورټ راکوي
دا سند صوبی د ګډکی زلې څخه په مبینه ډول د تختول شو او په زور د واده کړل شو دوه هندو جنکیو کورنۍ وای سختري ځډلې ورته غواخونه کوي چې د دې مسلې راپورته کول لاس واخلي د رینا کومار او روینا کومار ورور شومان کومار د مارچ په 15مه مشال رډي تول چې د دوی خويندې د مارچ په 16مه لکوراو تختول شوې هغه زیات تکړه چې تختون کو حلکانو سره د ځایي سختدریزو اسلامي مذهبي مشانو ملاتړ وو او دغه خويندې پنجاب ته تختولې دي دی ویل اتل سکل نو یو مرونه کم دي په خو او بد نه پوي ټوپک ورته په سریخ او په زور مسلمانان نه کړی دي دوی باید منگ تا بیر تا راوستل شی منگ سرائی باید ملاقات ہو شی یا دی مجسٹریٹ بیان سب دی خو هیچ دا سی کار تروسا نده شبه و نکی گی منگ تا گواخو نشوی دی سخدری زیرا توایی چی نور باید مظاهره و نکی خدا زمانگ دی ازت مسئله دا و هیچ نپشا کی گو پر تولینو زمدباتو یا سوشل میڈیا خبرشو ویڈیو کی دا دغ دو خند و نکا ترل کی گی و پی وبل ویڈیو کی دوی وایی چی پخبل خوخی اسلام منل خود دی جنکو وکیل دلیب کمار وایی دا دروغ دی دا اغه په خبره په رینا او روینا په زور ان نکانامه لاسلیک شوې ده
کسی بھی بات کی صداقت نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے مطلب
دیوے پتی داو کی حقیقت نشته زوږ په صبح کې د داسې کار کې دل لوبړی پیخنه ده دلته جنکی څلو پیځو ورځې ساتل کیږي به یو ویډیو را وستل شي چې دوی مسلمانان شوې دي اکثره داسې جنکی به طالب وي چې پیس نه پوي نه د کوم سند په لستلو او نه هم لاسلیک کولو خبر نه
کوي
د مارچ په 14مه د پاکستان اطلاعات وزیر فواد چودھری ویل چې وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او سند صوبای حکومتونو ته حکم کړی چې دا جنکی ژر تر ژره پیدا کی په همدې حال کې د پاکستان په سینټ کې د سند صوبای حکمران ګوند پیپلز پارټي وی غړي کرشنا کولی وایي چې د دوه هندو جنکو په زور مسلمانولو په تور د سند پولیسو څو کسان نیولې دي دا غی په وینا اوسې حکومت د پنجاب سره په خبرو اخته دي چې څنګه هغه کسان پیدا کی چې دغه خويندې په زور تر ودولو وروسته د صوبې ته ورسېدي نوموړی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل
دیکھتے ہیں
اوس
ګورو چې څه کېږي. د پنجاب حکومت یې لټوي، د سندھ حکومت هم ورسره مرسته کوي. زموږ خبرې روانې دي. دلته زموږ په سندھ صوبه کې داسې قانون دی چې څوک له اتلس کلونو څخه کم عمره جنکو سره واده نشي کولی. له دې وجې دا جنکې پنجاب ته بیول شوي. په سندھ صوبه کې په زور د هندو جنکو مسلمانول او ودول دومره لویه مسله شوه چې په 2014 کال کې حکمران ګوند پیپلز پارټي د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کړ چې منظور شو. خو د دې کار په ضد اسلام پال وړلو مظاهرې وکړي چې د فشار له وجې ګورنر لاسلیک نه کړ او په دې توګه دا بل په قانون بدل نه شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دی د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خوشی کولو ضمانت منظور کړ. نن د چیف جسټیس آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې کسیز جرګه دا پریکړه د نواز شریف د وکیل لخوا د ضمانت پر درخواست واوروله. د بلوچستان پولیس وایي نن سهار د لورلای په ناصر آباد سیمه کې پر یو کور د چاپې پر مهال څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي چې یوه پکې ښځه ده. د لورلای پولیس مرستیال مشر عطاءالرحمن مشال اډیو ته وویل چې دغو څلور کسانو په ځان پورې تړل چاودېدونکي مواد وچول چې له کبله یې څلور امنیتي سرتیري هم زخمیان شول. د راپورونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له طالبان سره پلان شوی یو ملاقات یې د افغان حکومت تر نیوکو وروسته ترسره نه کړ. دا ملاقات په فبروري کې په اسلام آباد کې کېدونکی و. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون او دان رسپان ویل چې عمران خان په اسلام آباد کې مشران خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د سولې خبرې یوازې هغه بریالي کېدای شي چې هلته عبوري حکومت رامنځته شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میر افتخار حسین وایي د ده د زوی په وژنه کې تورن کس په مردان کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته د ضمانت اپیل کړی دی چې ده په وینا باید منظور نه شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغیرینی وایي چې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. نوموړي نن په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دوی د سولې په هکله د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. هغې زیاته کړې چې د سولې په روانو هڅو کې اوربند ډېر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ واوسي. په فلسطین کې د حماس لخوا اداره کېدونکو سیمو څخه د راکټونو تر ویشتل کېدو وروسته اسرائیلو پرون پر غزې بمباري کړې او سرحد نور پوځیان لېږلي دي. پرون د راکټونو دې برید په تل ابیب کې اوه اسرائیلیان ټپیان کړي ول.
اوس اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته اورو. دا پروګرام چې نن به تاسو په تکراری توګه واورئ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګلونو اوریدونکو ستړي مشه یو سلو شپاره سم غنه مو میرمنو ته ځانګړې کړې ده. د پښتو هنر، فن، شاعري، آرټ او لیکوالي د میرمنو لوندې پرته بشپړې ده نشي. موږ هڅه کړې په دې خبرونه کې د میرمنو پر هڅو او لاسته راوړنو له دوی نه واورو. ارزو زیارتواله د بلوچستان د پښتون مشتي سیمې سره تړاو لري. سو کتابونه یې چاپ دي، لوړې زده کړې کړې دي او په لرو بر کې ځان پر لوستونکو تر صبرې د پیژندل دي. هغې د مجلې د دې ګڼې لپاره راسره خبرې کړې او په اخره کې خپل شعرونه هم دراوروي.
مانو مرزو زیارتواله ده او زه د جنوبی پښتونخوا د سړی زیارت اوسیدونکی یم. نو د شوزو د حقوقو په حق له بزنن لتاش سره په دې پروګرام کې ملمنه یم. د زه غواړم چې زه د انسانیت په حواله خبره وکم. ولی چې په دنیا کې چې چیرې هم شزی دي، که هر چیرې چې انسانان دي له شوزو پرته هم، نو دا هغه په حواله باندې خبره وکم. هغه به ډېر شی کوزمش په علاقې یا جنوبی پښتونخوا شاوخوا کې کومه تا خبره کړی چې شوزو ته خپل حقوق ورکی کنه ورکی نو زما خدای شي ډیر کمی مرمن یاد دي چې هغه ته په جیدات کې حق ور ملاو سوی لدی علاوه خو نور داسي ته دغه نسته چې بيخي هغه په نور ځایو کې چې موږ وینو ظلم جبر ناروا وهل ترټل او تیزاب ور باندې غورځول دا دي چې د تعلیم په خوا د خلکو دغه ډیر کم دي چې شزې چې دي هغه ته په دا باندې کې ډیر دغه نه ورکي اهمیت په سماج کې مطلب هغه رنګه اهمیت نه ورکول کېږي لکه څومره چې وه سړیو ته وه هلکانو ته کوم توجه یا دغه ورکول کېږي چې هغه دوی بولي د بل د کورې بولي ځان دغه نه بولي چې دا خو جنه کوي دي که دا لاړې خو سبا د بل کور ته ځي نو د هغوی سره دونی زیاته خواري نه خیږي نه هغوی ته په تعلیم کې دونی اهمیت ورسره شته نه په کور کې هم په معاملات زندگی کې چورته ګورو که په ډوډۍ خوراک کې سي که د کالیو په تقسیم کې سي که په هر څه کې سي نو جنکۍ شاته یې د هلکانونه په دې کې بیا زیاته برخه زموږ د خپلو مېرمنو هم ده هغه وکولی شي چې خپله مور وي نو هغه دا وکړي چې هغه خپله لور ته توجه ورکړي هغه په زوی او لور په یو برابر وبولي نو په دې کې هغه ډېر لوی کردار ادا کولی شي لکه داسې قسم یو رواج جوړ شوی نو اوس هغه هم مجبوره دي د هغه پالنه کوي زه خو تقریبا له دا دېرش کالو څخه بلکې له اتویشت کالو څخه په ادب کې زما برخه ده زه ادب سره تعلق لرم زما بابا شاعر و نو ما د هغې د شاعري نه هغه زما داشتې لکه یو استاد روحاني استاد هم دی هغه ما دیني ته سبق هم ویلی وو او په ما باندې دنیاوي سبق هم ویلی وو نو هغه شعر و شاعري کول هغه خپله شاعر و ډېر لوی شاعر و ما به د هغه شعرونه اورېدل کتل زما ورسره مینه پیدا شوله او د ته لیکلو او د دغه طریقه مارتراله او بیا دا یو داسې دی چې لکه هغه خدای داد صلاحیت چې وي په انسان کې نو په ما کې دا دغه ول ما کول بس ما خپل شعرونه لیکل او خو ما دا خیال نه و کړی چې وخت به بیا داسې راځي چې زه بې چاپ ولېږم په داسې ریال کې اوسېدم چې هغه د کلي ماحول و هلته کې دغه چا دا نه خوښول چې څوک د شعرونه ووایي یا ولیکي ما لیکل پټ پټ هله بیا پراته به اخیر کې زما د ژوند ملګري له ما سره دغه وکړي چې تا دونه شعرونه لیکلي او ستې خوښی نو بیا وکړي چې خپل کتاب چاپ کړي نو ما بیا د شعرو اوله ټولګي ژوندي مړي په نامه باندې چاپ شوله بیا ما لیکل دغه رقم بیا دویمه قلم زما وسله ده او بیا ما درېیم کتاب هیله مړه شوه اول خو ما د خپل ځان یو کمزوري شاعره بلله خپل د زړه د جذبات د حالات واقعیات دا به مې لیکل اوس څوکه څوکه چې زه خپله ما ایم فیل وکړي په پښتو کې نو زما په شعر کې نور هم تراول و تر اول زیاته پختګي راغلې ده او زه مضامین نو دا هم لیکم ولې چې ما له بیا د ریسرچ په طریقه رالله نو اوس په نثر کې هم زه کار کوم او بالکل زه به د ښځو په دغه باندې یو شعر درته ووایم چې د ښځو د حقوق د ورځې په مناسبت دا پروګرام نو به زه په هغه حوالې باندې یو شعر درته ووایم د هوا لور پر ما دې ولې لاس کوي پورته وایا پر ما دې ولې لاس کوي پورته وایا که زه غلطه یم ته هم کېدای شې که ته حقدار یې زه هم حق لرم که ته حقدار یې زه هم حق لرم ته بنیادم یې زه یم لور د هوا که ته احساس لرې زه هم سوچ لرم که ته احساس لرې زه هم سوچ لرم دا بزدلي ده زه غیرت نه بولم ستا ناکامي ده زه همت نه بولم راسه چې داسې فیصله وکړو نن راسه چې داسې فیصله وکړو نن د ژوندون نوې تجربه وکړو نن زه تا منمه خو ته ما ومنه زه تا منمه خو ته ما ومنه زما هر مضمون هر وینا ومنه ځکه چې موږ ژوند تېروو په ګډه هر یو منزل به سر کوو په ګډه چکچکې یو لاس ژغېدلی نه شي سپین لمر په ګوته پټېدلی نه شي او غزلې هم شي ډېرې غزلې لیکلي دي که وایې نو زه به په هغې کې هم یوه غزله درته واورم خواره زړګیه نه ګمانه دي ژړل په خوب کې خوار زړګیا نه ګمانه دي ژړل په خوب کې را معلومیږي تېر وختونه دي لیدل په خوب کې چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې نه جدایي وه نه غمونه دي ګالل په خوب کې اوس چې څه اورې او څه کېږي مسلسل عذاب دی اوس چې څه اورې او څه کېږي مسلسل عذاب دی له ډېره درده به دې خپل غاښ وچیچل په خوب کې یو وړانګ د درنا پدې جنگړه کیستا یو وړانګ د درنا پدې جنگړه کیستا تا
توری تیارې وې شاوخوا چې دې کتل په خوب کې د شو وختونو اثرتونه پرې اثر پاتې وو د شو وختونو اثرتونو پرې اثر پاتې وو خپل تصویرونه چې دې بیا بیا ښکلول په خوب کې د وخت سپیرو دې د مخ ګنا بدل کړله د وخت سپیرو دې د مخ ګنا بدل کړله و آئینی ته چې ډیر ډیر بد ویل په خوب کې ارزو پټول جهان کې ویر د کستا پزړه کې ارزو پټول جهان کې ویر د کستا پزړه کې ویر ویر د شیرونه جوړول په خوب کې
دا و ارزو زیارتواله د مشال رډیوی مجلې سره اوسه په دې غنه کې د نورو تکړه خزینه لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره هم د زړه خواله کو اوس ته سید حسینه ګل خبر یو شعر دراورو نو وړې د معاصر پښتو ادب د یاد وړ شاعر او لیکوال ده دا غیسو کتابونه چاپ شوی تر کلونو کلونو یې رډیوی پروګرامونه وړاندې کړي او اوس پر ټولنیزو رسنیو هم فعال ده خبرې به په شریک وورو
السلام علیکم مینوالو جوړ په خیر څنګه یې تاسو ښه زمانه سید حسینه ګل دې زه دې ساتم چې تاسو دا پاتې نه شي کېږي دا تار په دې جنگل دې لري بیا تاسو ته چې هم لرم په دې چې دا روبل چې ماشاءالله دې په خانه دې چې څه ته هم په دې نه کې په خانه دې نو دا هنر په حواله دې شی په حواله دا د په حواله او بیا د پښتو په حواله باندې دا د غنیم دا غي د پارا ناشنا نه وی نو د دې چې دا چې دې چې په لاس هغه دې تاسو سره دې دې ته چې دې چې بس د هڅې د ګلې ما د لارو بري ما او ز پښتنې ما په خپل پښتو په خپل دې په باندې په خپل فرهنګ باندې په خپل کلتور په خپل وطن او خاور او ولستان دې رضيات مې نه ما شاید هم دا وجه دې چې د لیک او د فرهنګ سره یو نه دې دې چې تعلق دې نو د ډیر وخت راځي شعر لیکم او پسنګ کې د شعر کله کله نثر هم لیکم په دې چې یو شعر کتابونه مخې ته راغلي دي خو غواړم چې یو یا ډیر نه دا هم کوم چې تاسو به او خپل د دې د نوي وطن چې کوم نو هغه مې زیارت تاسو نو خار دې دا خسته پښتون پای و دی رضیاته په ډېر پوری سیمه ده نو دا غلطه کې مسترګې غړو دي دا غلطه مخا پوری سری دي او دا غلطه مې د ژوند ټول برخه تیر شوې ده هغه برخه چې د شعور دنیا ته ظاهره د دې بخلی ما او د شعور یو قدم ما هم په دغه خاور باندې غوښتي نو دا رچی په دغه حواله باندې نن سبا خو خیر په مردان کې د قسمت کې دی نه لګولې د دغه پښتنو یو ډېر په ځد پوری سینه ده ډېر خسته وطن دی وطن ټول ډېر ځت خسته ده خو الله پاک دې امن راولي چې موږ د دې په خایستي باندې اتلې مر ماړي وکړي نو بس دا یو څو خبرې د خپل پیژندلو په اړه لري زده ان چې هر یو ورځ تاسو ده دا تاسو هوښلو ته دا تاسو همت ته او تاسو ځان ته د هڅونی کوم پیغام چې تاسو لري تاسو ورکوي نو په دې اړه باندې چې دا غړم چې هر ورځ جمع ده هر ورځ د پښتنې ده هر ورځ د هر مېرمن د دې دنیا په هر منځ کې ده او دا د چې دا خبره تاسو په خپل همت خپل میدان باندې د ژوند د لازمي چې کوم دین او هغه تاسو کولی کولی شي تاسو خپل برخه کولی شي خبر حال یو ځانګړي ورځ د زموږ د ټولو د فارانو پیغام خو خیر دې نو خلک لري چې پیغام خو چې په بیا هم یو خبره به دا کوم چې خپل ماشومان چې کوم دي خپل اولادونه چې کوم دي هغه کې تاسو توپیر او فرق نه ساتي دا موایي چې را دا نارینه اولاد او دا زنانه اولاد دې کې لري امور په دغه اړه باندې چې هغه د دوړو د پیدا کېدو یا د زګېدو د عمل نه په دوړو باندې تیر شوې د دوړو د تکلیف ته یو سخت نه هغه تیر شوې ده نو زما په خیال کې مور ته خوړو دا خطر مې دي چې هغه فرق دي چې هغه د زمانی له دا زمانی دي چې کېري په کور کې مور دا فرق نه ساتي نو بیا ټول نه چې کومه ده نو هغه هم دا فرق د دوه توفیل لکه نشي ساتلی او ډېر خبرې ډېر نه همواره چې کوم دي
ډېرې ستونزې دي په دغه منځ کښې چې کمی دي نو هغه به انشاءالله حل شي. که چېرې دغسې نظر مونږ وساتو، دغسې فکر مونږ وساتو. نو دا دی چې د شعر خبرې اوس به راشي، د شعر خبرې ته نو دا دی چې د مېرمنو په حواله باندې خو ما ډېر زیات لیکل کړي دي، او همدغه ستونزې دي، دغه مشکلات دي چې په شعر کښې هم ژاړو. خو زه وایم چې نن به د دې نه لږ یو خوا ته یو شعر مې اوس اوس لیکلی دی چې به خویندو ته خپل دغه غزل وړاندې کړم، په دې هیله چې د دوی د خوښې وړ وګرځي. نو ړومبی د دې غزل یو لنډ غوندې غزل دی، نو شروع به کوم چې د هر سوچ د هر یو خیال مې بیخي لرې شو، چې د هر سوچ د هر یو خیال مې بیخي لرې شو، داسې ګڼم چې د هر سوال مې بیخي لرې شوې، او چې د رومان ټول لونګین جندي ورژېدل، چې د رومان ټول لونګین جندي ورژېدل، داسې چې خوار شو د سل شاله مې بیخي لرې شوې، او د دې ګور سیرې خو به تا خپله دمه ګڼله، د دې ګور سیرې خو به تا خپله دمه ګڼله، د تور زلفو د دیواله مې بیخي لرې شوې، او اوس چې په ټول ژوندون د سترګو ګزارونه نه وي، اوس چې په ټول ژوندون د سترګو ګزارونه نه وي، ښه شوه د مینې د جنجاله مې بیخي لرې شوې، او دومره راجخت شو لکه زه او د وطن مینه مې، دومره راجخت شو لکه زه او د وطن مینه مې، د ډېر پرهیز د ډېره پاله مې بیخي لرې شوې، او ما به وران کړې، ما به جوړ کړې، ما به بیا ښکلی کړې، ما به وران کړې، ما به جوړ کړې، ما به بیا ښکلی کړې، د لاس د هغه لوی کمال مې بیخي لرې شوې، او اوس مې په یو پړاو د ژوند کښې راته نه یې ولاړ، اوس مې په یو پړاو د ژوند کښې راته نه یې ولاړ، د هر دلیل د هر مثال مې بیخي لرې شوې، او چې د هر سوچ د هر یو خیال مې بیخي لرې شوې، داسې ګڼم چې د هر سوال مې بیخي لرې شوې.
د سید حسینه ګل خبرې او شعرونه مو واوریدل. زه نجیب عامر یم او تاسو ته د مشال راډیوي مجله وړاندې کوم. په دې 1416 ګڼه کې د میرمنو، لیکوالو، شاعرانو، هنرمندانو خبرې دراورو. اوس درته زاهده مسکان خټک خپل پیغام او شعر وړاندې کوي. نوموړی اصلاً د افغانستان د کونړ ولایت ته خوست په ملاکنډ کې واده شوې او هملته ژوند کوي. د هغې له خبرو وروسته ښایسته زمزمه یې هم اوریدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مسکان خټک د مشال ریډیو او نجیب عامر صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې په خپل پروګرام کې حصہ راکړه. د مشال ریډیو مجلې په دې غنه کې زه مېرمنو ته د هغوی د ورځې مبارکي وایم. لکه څنګه چې شپه او ورځ د یو بل ضد نه دی، هغه رنګه ښځه او سړی، او لکه څنګه چې کمال د ورځې په شپه راځي او کمال د شپې په ورځ، هغه رنګه کمال د سړی په ښځه او کمال د ښځې په سړی باندې راځي. الله پاک سړیو ته فرمایي، هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن، دوی ستاسو لپاره جامه ده او تاسو د دوی لپاره. اسلام په خاوند لازمه کړې ده او دا په خاوند د ښځې حق بولي چې له خپلې مېرمنې سره به ښه چلند کوي، د هغې د عزت خیال به ساتي، تر وړو تیروتنو به یې ورتیریږي، نرمی به ورسره کوي، او د دې د زړه د خپلولو لپاره به د امکان تر حده کوشش کوي. هر څه ځان ته ښکلا لري، خو د بشر ښایست د هیڅ ښایست ښکلا سره ورته نه دی. د الله پاک په دې ښایسته خلقت کې ښځه د بشری تاریخ په اوږدو کې د بشریت تر ټولو مظلوم ترینه طبقه ده. لطیفه، نازکه او د احساس سختنه ده. ښځه د الله پاک نرم خلقت دی. د ماشوم لپاره فرښته ده، د خاوند لپاره لباس ده. ښځه د سکون سمبول ده، د عزت خاونده ده، او د زانګو
ستره استاده ده کوم چې نن په خپل لاسونو د سبا امپراتور عالم او یو لوی انسان زنګوي. خزا کله چې لور وي پلار ته د جنت دروازه خلاصوي، کله چې میرمن شي نو د خاون ایمان تکمیلوي، او چې کله مور شي نو تر خپو لاندې جنت پیدا کیږي. زنن هغه پلارانو ته، هغه ورونو ته، هغه خاندانونو ته دا خپل غږ رسول غواړم چې تاسو د خپلو ښځو لوڼو او خویندو د خپو نه بیړۍ، د لاسونو نه هتکړۍ او د ژبې پابندۍ، دا د جهل، ظلم او د بربریت رواج نه لاس په سر شئ. هغوی ته تعلیم ورکړئ، هغوی ته د میراث حق ورکړئ، د هغې په واده کې د هغې مرضی شامل کړئ، ځکه چې ښځه حیوان، غلام، مزدور یا وینځه نه ده، دا د ژوند د گاڑی دویمه پایا ده. په دې وجه ښځو ته هغه حقوق ورکړئ کوم چې د دوی په ژوند کې حق جوړیږي. په آخره کې هغه مظلومو خویندو ته کومې چې د رواج په زنځیر تړلی شوي دي، هغوی ته د شعر په ژبه دا پیغام: خوری را پاسا په دې ژوند کې انقلاب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا، خوری را پاسا په دې ژوند کې انقلاب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا، داد دستور زولل وشلا خپل ځان آزاد کړه، داد دستور زولل وشلا خپل ځان آزاد کړه، خپل خوله پرانیزه د وخت په خوله جواب راولا، خپل خوله پرانیزه د وخت په خوله جواب راولا، په ظالمانو باندې لږ شال عذاب راولا، دا په تشنم چې دی بندي د پلار په کور کې ساتي، دا پتشنم چې دی باندی د پلار په کور کې ساتي، په نام نهاد ری سمو رواج باندې سیلا براولا، په نام نهاد ری سمو رواج باندې سیلا براولا، په ظالمانو باندې لکشان عذاب راولا، د خپل ستم د هر یو کس سرا حساب شروع کړه، د خپل ستم د هر یو کس سرا حساب شروع کړه، دی جاهلانو تلک سوچ د احتساب راولا، دی جاهلانو تلک سوچ د احتساب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا، دا غرق لوی دی خو په سر باندې لارشته دی، دا غرق لوی دی خو په سر باندې لارشته دی، په دغه لار باندې زا په ځان کتاب راولا، په دغه لار باندې زا په ځان کتاب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا، اے مسکان تباد امید پتا ما سمر پائے، اے مسکان تباد امید پتا ما سمر پائے، یو عملی قدم کڑا پورتا نوے باب راولا، یو عملی قدم کڑا پورتا نوے باب راولا، پا ظالمانو باندی لکشان عذاب راولا، خوری را پاس اپ دی جون کے انقلاب راولا، پا ظالمانو باندی لکشان عذاب راولا، پا ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا. تشکر.
دا خو غږ د زاهده مسکان خټکو د مشال رډیوی مجله اوري. د خبرونه پر وروستیو شیبو کې د هنرمند رمشا شفا سره د مشال مرکه دروو. د هنرمند د کندهار د خوست په امریکا کې میشته ده او هنري فعالیتونه کوي. ل رمشا سره د مشال همکار اساق خان خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې لسو کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي.
تقریبا لس کال کیږي امریکا کې ژوند کوم او دولس کال کیږي د افغانستان څخه وتلې ما دوه درې کال په جاپان کې ژوند کړی دی.
ډیر ښه. او اصلي وطن مو کوم زده چیرته زیږیدلی؟
زه په کندهار کې زیږیدلم. اصلي وطن خو افغانستان دی.
فامیل سره اوسېږي که یوازې ژوند کوي؟
زما مور پلار خدای وبخشي هغوی وفات شوي دي نو دلته په امریکا کې فقط زه یم اوس مالور ده.
او څومره موده کېږي چې تاسې د هنر ډګر ته مخه کړه؟
یو څه کم څلور کال کېږي اوس.
تاسې اولنۍ سندره کومه وه؟
زما اولنۍ سندره آرزو چې په دری ژبه مې ویلې ده.
موسیقی مو داسې په حرفي شکل زده کړې کنه خپل زده کړې؟
اول درې کال خپل مې هغه شوق علاقه چې مې خپل درلوده لغونه چې مې خپل زده و باغه ترتیب باندې مخته تللم. اوس یو شپږو میاشت کېږي چې په حرفه ای شکل زده کوم. یو څو کلاسونه مې اخیستی دي نو وګورو. خیر
رمشا جانې، زمونږ په ټولنه کې دغه هنر ته په خسترګه نه کتل کېږي، بیا خصوصا خزینه هنرمندانو ته. نو تاسو دې هنر ته په راتګ سره کومې ستونزې ګاللې او څه ستونزې تاسو ته وې او کنه؟
اسحق جان، صدر تو ایم از ما ستونزې دغه نوې چې اوس په ګرد دنیا کې سره څرخي. یعنی په افغانستان کې د ښځو لپاره تر اوسه لا جامعه نه ده آماده چې ښځه د یو هنرمندې په حیث ومني. د ښځو لپاره ډېر غټ چیلنج دی. یوازې عوام خلک نه دي، یوازې افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي یا د افغانستان د باندې ژوند کوي، د هغوی سره یوازې دغه ستونزو سره مخامخ نه یو. خپل نارینه هنرمندان چې زموږ په میوزیک انډستری کې دي، د دوی سره هم موږ د ستونزو سره مخامخ یو، ولې چې دوی هم نه دي آماده چې یو ښځه د یو ښځې په حیث باندې، د یو هنرمندې په حیث باندې ومني او قدر عزت ورکړي.
رمشا جانې، اوس مهال په کوم نوي هنري کارونو باندې بوخت یې؟
فعلا آمادګي لرم چې البم می ریلیز شي. چې په دې البم کې ډېری فارسي ایرانی غزلې دي او دوی پښتو غزلې دي پکې. پس له دې ریلیز څخه بیا ان شاء الله کنسرتونه می شروع کیږي.
دا راته وایي چې د کوم هنرمند غږ مو خوښی دي؟
زه خپل شخصا د افغاني سندرغاړي کې شزینه د شالا جان زلان ډېر غټه مینهواله یم، ډېر سخت علاقه مند یم. او نارینه سندرغاړي کې خو غیر مرحوم احمد ظاهر څخه زه داسې ډېر د نورو هنرمندانو غزلو ته غوږ نه نیسم.
غبرګې سندرې مو ویلې چا سره؟ خزینه یا نارینه هنرمند سره؟
بله، و جوړه سندرې مې ویلې دي. یوه سندره مې د ایران د ډېر مشهور سندرغاړي سره اندي، او زه یو څو نورې غزلې لرم چې د ایراني سندرغاړو سره جوویت مې ویلې دي، چې هغه هم انشاءالله بیا به ډېر ژر نشر سي، تاسو به وګوري. افغاني سندرغاړو سره جوویت مې تر اوسه نه دی.
زه نو مونږ چانس لرو، یعنی چې انشاءالله چې مو تا به یو سندرې رمشا جانې، تاسو ویل چې یو لورکی هم لري، نو لورکی د موسیقي سره علاقه لري؟ بیا بالخصوص د افغاني موسیقي سره.
زما لور د افغاني موسیقي سره خو اصلا علاقه نه لري، هغه په دې چې نه پوهیږي.
تاسو هنر تر کوم حده ټاکلې ځان ته، چې کوم ځای پورې به هنر مخکې بوزي او د شهرت کوم حد ته رسیدل غواړي؟
زما تصمیم دغه دی چې په ډېر جدي توګه باندې زه غواړم په موسیقي باندې کار وکړم. ډېرې پښتو غزلې وایم، فارسي دری غزلې وایم، او غواړم چې یو الګو واوسم د افغانانو ښځو لپاره. زه غواړم چې یو ورځ دنیا ته ور وښوم چې هغه نجلۍ چې د کندهار په کنډوالو کې بنده وه، او دغه حادثه پر رالی د کم ځای څخه د ځان راورسوي کم ځای. زه غواړم چې دغه پیام او دغه انرژي شوزه ته وکولای سم ور وښوم چې که زه په یوازې تن کولای سم تاسو هم کولای سي، تاسو هم د هر نوع مشکل سره کولای سي مبارزه وکړي، ځان د مشکلات څخه راوژغوري او کامیابی زموږ خپل په لاس که موږ څنګه اراده او تصمیم ولرو.
دا وه هنرمندا رمشا شفا له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا کڼه تړو بل اونې بعد د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې هم. تر هغه د لوی خدای پامان.
دا مشال رادیو ده.